السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منورشا استاسو قربایم په دې غړې کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوش می ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
د پاکستان حکومت وایي سکه اقتصاد د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې پرتله بې ساري وده کړې ده. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو لخوا یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو په نخښه کول جمهوریت تاواني کوي، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون د هغه هیواد لومړی مشر شو چې تر لسیزو وروسته جنوبي کوریا ته ورغی. بشپړ خبرونه د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې چې په تیرو 14 کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. د پلان او پرمختیا وزیر حسن اقبال بیگا په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون له یو شمېر حکومتي چارواکو سره ګډې خبري غونډې ته د 2018-19 مالی کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کړ، او وی ویل د انرژي په برخه کې د پانګونې له کبله صنعت او کرنې وده وکړه.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساري پانګونه وکړه چې ورسره مو یو ول زره میگاواټ برخنا جوړ کړه. زه په خوشاله وایم چې سکال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالص ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. احسان اقبال تر نوي بجټ مخکې کلنی اقتصادي رپورټ پر داسې مهال وړاندې کړ چې د اسلام آباد د پیسو نړیوال صندوق IMF په وینا د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کم کړی دی. د پاکستان مالی کال د جون پر 1.5 پای ته رسي، او نن مازیګر حکومت قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري د یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پرېکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او امین نېشنل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام له بشال راډیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون د یو مشر او بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ناهلۍ په اړه د اسلام آباد هایکورټ پرونی پرېکړې ته په اشاره وویل. عدالتونو ته پکار دي چې د ټولو سیاستوالانو او غیر سیاسي شخصیتو د درغلیو پر ضد اقدام وکړي. د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم ویل یوازې د مسلم لیگ نون له مشرانو او غړو څخه حساب وغوښتل سم کار نه دی.
د انصاف تکړه پوره کول دا لازم دی، لازم ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي، یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دی نه لکیږي او نور جماعتونه دي وژغورل شي، بلکه هر جماعت خپل رهن پیش کی.
د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نصار په بیا به ویلي چې د ټولو احتساب کوي. خواجه آصف وایي د اسلام آباد های کورټ د فیصلې زد سپریم کورټ ته ځي. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوي. د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر ویل دوی په کراچۍ کې خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. مجاهد وزیر وایي د غورځنګ شاوخوا 1.5 غړي نیول شوي. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال راډیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوي. دا خو ادارو نیولی، زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. زه به په دې حواله دا ووایم چې ما ته د زده کوونکو یو شمېر ویډیویي بیانونه رالیږل شوي، او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دي ورکول پکار. د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو پر ضد پرون په پاکستان کې د احتجاجونو اعلان کړو. په سواد کې د پښتون تحفظ تحریک مخکخان وای د اپریل پر 9 تر جلسې مخکې ځورول کیږي. د سواد ناظم وای په کابل کې تحریک ته د جلسې اجازه ورکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د غلام خان په سیدګیو کې بیګاه د واده پر مهال یو لاسی بم بریت شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بریت چا کړی دی، چې په دغه بریت کې د چارواکو په وینا 2 ولسی وګړي وژل شوي او 1.5 ژوبتی. دا 1.5 کسان چې دي دا د بنو او پېښور روغتونونو ته رسول شوي. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلس کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر یان ستولتنبرګ خبریالان ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ، روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پر داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي
چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو پیل اعلان کړ. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستانی کډوال وایي وړمه ورځ افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بیرمل 15 وزیرستانی کډوال وژل دي. یو شمیر کډوالو نن په ټلیفون مشال راډیو ویل وژل شوی ټول ملکیان ول چې په یو کور کې میلمانه ول. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستانی کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوی. دی وایي د عملیاتو پر وخت په نښته کې دوه افغان سرتیري هم ژوبل شوي او ټول 10 وسلوال وژل شوي. دی زیاتوي چې عملیات د وزیرستانی کډوالو پر ضد نه دي شوي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو په آزادانه توګه د کډوالو او حکومتي چارواکو د دعوو پخلی نشي کولی. د شمالي وزیرستان مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره یې ولیدل. دواړه مشران له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او سوله ییزو اړیکو جوړولو پر موضوعاتو خبرې کوي. کیم چې له پولې واوښت نو له مون سره یې روغبړ وکړ. مون ورته ویل ورسره په لیدو خوشحاله دي. دواړه مشران بیا د لنډ وخت لپاره له پولې واوښتل او د شمالي کوریا خاورې ته داخل شول او وروسته بیا په یوه وړوکي ګډ کلي کې د سولې کور په نوم ودانۍ ته ورغلل چې هلته خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت کېږي چې پرون د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړې چې نړیواله ټولنه د شمالي کوریا په اقداماتو کې تر څرګندو بدلونونو پورې ورباندې بندیزونو ته دوام ورکړي او پر پیانګیاګ دې فشار نه کموي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس د کرنسۍ او اسارو بې. په اسلام آباد کې د سکای ایکسچینج په نوم دوکان وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 15 پیسې اخیستل کیږي، 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 103 روپۍ 70 پیسو اخیستل کیږي او 104 روپۍ 10 پیسو باندې خرڅیږي، یو یورو په 103 روپۍ 40 پیسې او 103 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال په 1.5 روپۍ 15 پیسې او 1.5 روپۍ 50 پیسې، د عرب او اماراتو درهم په 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په 1 روپۍ 15 پیسې. د موسمیاتو اداره وایي چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به د تودوخې زیاته درجه 15 او 40 ډیګري سانتي ګریډ، په بنو کې 40 او 40، په کوټه کې به 1.5 او 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه او د موسم حال او همدارا د کرنسیو بای مواوریدلې چې په امیر ساحل درته وړاندې کړي. په روانه غړې کې را سره بوسي چې په دغو ریپورتونو کې تفصیل واوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د خپل حکومت د کارکردګۍ په حق لوای چې د بجلی پیداوار یې 1000 میگاواټه زیات کړي او سخت دریزې ته مات ورکړي ده.
تقریباً 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا، ایکسٹریمزم کو ڈیفیٹ کیا.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پښتون تحفظ موومنٹ کارکونکو کې انډیول شوې دي. د دې غورځنګ مشران سره لایح عمل په پام کې لري.
موږ به ګرد گرفتاریانی ورکو، یوه دا لار ده، دویمه لار دغه ده چې موږ خاموش کړو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لپټ والای که هر څوک هغه باندې به پروټیسټ موږ اواز.
په سواد کې د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیکس اسوسییشن د خپل همکارانو د وستلو خلاف احتجاج کړی. دوی وای
زه دا وایم چې مطلب د کم کار زه په هسپتال کې ولا شم، زه کوالی پای ډیم، زه کویک نه یم. کویک هغه کسان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخې ته نیولی او که سونډی ریډی خرڅي هغه ته کویک وای.
او د پازی په حق لا یو کلتوري ریپورت کې به واوري چې خزه دې ته څنګه ګوري.
پازی زما شومم چې زما ډیر زیات خوخیده چې کلمه به د نورو په پخو کې لیدل.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نن مازیګر قومي اسمبلی ته بجټ وړاندې کوي. حکومت ویلي پروان مالی کال کې د هیواد اقتصاد 15.8% وده کړې چې په 13% پاسه یو لسیزه کې یې مثال نه لیدل کیږي. تیر ماخوستن د هیواد اقتصادي سروې د وړاندې کولو په وخت د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال خبری غونډې ته وویل ک په تیر یو کال کې په هیواد کې سیاسي ثبات وې نو د اقتصادي وده کچه به لدې هم لوړه وه. په امیر ساحل تفصیل درکوي.
د پنځمبه پر ماخوستن د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال او د وزیر اعظم د مالی چارو سرکار مفتاح اسماعیل سره د مسلم لیگ نون له نورو حکومتي چارواکو خبري غونډې ته وویل. په 2013 زیږیز مالی کال کې حکومت د انرژي او انفراستراکچر په برخو کې پانګونې ته دوام ورکړ چې ورسره د برښنا یا بجلی پارچاو یا لوډ شیډنګ کم شو. اقبال ویل د حکومتي اقداماتو له کبله د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.8% وده کړې ده.
انرژي کې اندر ریکارډ انویسټمنټ اور تقریبا 11000 میگا واٹ ایڈ کیا گیا.
د وای موږ د انرژي په څنګه کې به ساره پنګونه وکړه چې ورسره مو 11000 میگا واټ برخنا جوړ کړه. سخت دریځې ته مو ماته ورکړه. د هیواد اقتصاد مړ وو خو چې موږ د انرژي جوړول پیل کړل نو د صنعت او کرنې څنګه هم وده پیل کړه. زه په خوشحالۍ وایم چې سږ کال زموږ اقتصاد 15.8% وده وکړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ناخالص ملي پیداوار تر ټولو لوی هدف دی چې موږ ترلاسه کړ. تیر کال زموږ اقتصادي وده 15.4% وه. احسان اقبال د سپریم کورټ لخوا د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د هغه د دندې پریښودو او نوي حکومت جوړېدو ته په اشاره وویل که په هیواد کې اقتصادي ثبات وای نو اقتصاد به نور هم پراخه شوی و. حسن اقبال د هیواد د اقتصادي سروې رپورت پر داسې وخت وړاندې کړ چې د پیسو نړیوال صندوق IMF پر هغه هیواد ټینګار کوي چې د خراب مالی او اقتصادي حالت له کبله د روپۍ ارزښت کم کړي. اسلام آباد په 1300 کې د امریکایي ډالر په مقابله کې 2 ځلې د روپۍ ارزښت کم کړی دی. په فبروري کې وی نړیوال ادارې پریکړه وکړه چې په جون کې به پاکستان د ترهګرو ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې شامل کړي چې د پوهانو په وینا د هغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي. د پاکستان حکومت هر کال د نوي بجټ تر وړاندې کولو مخکې اقتصادي سروې رپورت وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
پلسنی مو بجو
تان دهيله
پيوني مو بجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
رورولي
په 3:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې هارون باچا هنري غړې مو اوریدلې ده او نور خبرونه به په راتلونکو بیلابیلو غړو کې تاسو اوریدل شي. ورځو یو بل ریپورت ته د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي یوازې د مسلم لیگ نواز ګوند د غړو پر ضد عدالتي فیصلې او هغوی نه لکول په هیواد کې د جمهوریت لپاره تاواني دي. دوی تیر ماخام له مشال ریډیو سره د هغې وروستو خبرې کړې دي چې اسلام آباد های کورټ د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف د پارلماني څوکۍ لپاره نااهله ګرځولې دي. اسرار الله مومند معلومات راکوي.
د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلام آباد های کورټ لخوا د حکمران ګوند او مسلم لیگ ګوند د غړي او د بهرنو چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په نااهله ګرځولو جلا جلا نظرونه لري. د وامین شل ګوند یو مشر افراسیاب پټک وای په خوانې پوزي واکمنو پرز مشرب چې د پاکستان آئین یې مات کړي آزاد ګرځي خو د سیاستوالو خلاف مقدمه تر سره کیږي.
قانون کې چې هر څه خبرې وي به خو سیاست کې خدای څخه کاری چې عدلی په دې هغه ګوند په سي هغه پارټي په سره راغسته دا چې پاکستان کې چې کوم استابلیشمنت دی چې راغره مخالف یا دغه مخالف ګڼل کیږي نو په هغه په سره راغسته دا او بل طرف ته بیا یعنی جنرال مشرف خلاف ډیر سنگینه مقدمه ده د غزاری مقدمه ده د عین د ماتولو مقدمه ده هغه څنګه نه کوي هغه نه راوستي شي نه خلاف مقدمه کولی شي.
یا دی ویچ پاکستان چیف جسټیس او پوزو په وار وار ویلي چې دوی په دې هیواد کې جمهوریت غواړي او د هیڅ یو سیاسي ګوند خلاف نه دي. همدارنګه د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسور ابراهیم بیاوی چې څوک هم په درغلیو کې ککړ وي نو هغه د ولس د استازیتوب کولو حق نه لري. خو نوموړی وایي باید چې دوی په ګډون له هر چا سره احتساب وشي.
د انصاف تکړه پوره کول دا لازم دی او دا غینه پس که په چا باندې ثابت شوه چې هغه د قانون مطابق اهل نه دی نو دا لازم ده چې د ولس په مخ کې هغه کسان راشي چې د چا لاس پاک او صاف دي او هغه د دې اهل دي چې هغه عوامي نمایندګي وکړي. یعنی صرف دا نه چې د مسلم لیگ کسان دی نه لکېږي او نور جماعتونه دي وژغورل شي بلکې هر جماعت چې خپل رهن پیش کړي.
خو د جمعیت العلماء اسلام او فضل الرحمن ډلې یو غړی انودین شاکر بیا تور لګوي چې د نو شریف او وروستو د خواجه سیف او نااهله ګرځول د مسلم لیگ نون خلاف یو سازش دی.
مونږ دا وایو چې د سیاستدانانو سره داسې معامله کول او دا انتقامي عمل ښکاري او دا د ملک د مستقبل لپاره هم خنډ دی او داسې کارونه چې دي د خلکو سره انتقامي عمل چې کله هم نو زمونږ د ملک وخت ټوکړی شوی دی. دارنګې په ملک کې سیاسي افراتفری چې دی هغه سیاسي بحران جوړ شي دا کار د ملک لپاره ښه نه دی.
یا دی وی چې په اسلام آباد کې د زیارت په مسبخین د اسلام آباد های کورټ درې کسیزه جرګهګۍ د بنو چارو وفاقي وزیر خواجه سیف په یو مقدمه کې د آئین تر آرټیکل 28 یو اف لاندې د ټول عمر لپاره نه اهله وګرځاوه. دغه شیخ له مخې که یو کس خپل شتمنی ونه خای نو صادق قوامین نشي پاتې کېدلی. خو خواجه سیف په یو بیان کې ویلي چې دی به د خپلې پارټۍ له مشرانو وکیلانو سره تر سلا وروسته دا پریکړه په سپریم کورټ کې ننګوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي پولیسو لزګونه زده کوونکي هغه مهال ونیول چې پرون یې په سند کې د غورځنګ د پلویانو د نیولو خلاف احتجاج کاوه. دوی تیر ماښام مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د دغه نیول شو ملګرو کرشمیر یې نه دی معلوم، خو ځینې نور وایي چې خواوشا دیش کسان نیول شوي. د پنجاب صوبې د اعلی تعلیم وزیر سید رضا علی ګیلانی د غورځنګ د غړو پلویانو گرفتاری تاییدوي او وای چې په کار ده د پاکستان ضد خبرې ونه کړي. اسرار مومن یې په اړه دا رپورت لري.
په پنجاب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پهنتونونو غړي وایي چې په لاهور ښار کې پرون د دوی لسګونه ملګري هغه مهال ونیول شول چې د خپل مشر منظور پښتین په لارښوونه یې په سند کې د غورځنګ نیول شو پلویانو د خلاصولو لپاره احتجاج کولو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر مجاهد وزیر مشال ډو ته ویل
زمونږ د اکثر یو نوښتانو شاوخوا دیش ملګری یعنی په درجنونو ملګری هلته نه گرفتار کړل او هغه مختلف قانون ته یوړل او سم هلته هغه ډېر زیات هغه سره پولیس ولاړ دی کریک ډاون یې شروع کړی خلکو گرفتاریانې شروع دي. زمونږ حکومت هم دا اپیل کوو چې یاره دا کسان را خوشې کړي او چې تاسو یو ځل یو سایډ ته مذاکرات کوئ نو بل سایډ ته گرفتارې کوئ دا ډېره مزمت خبره ده.
همداراس په لاهور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی مزمل خان بیا وایي چې هلکان ټول نیسي نو اوس به کېدای شي جنکۍ خپل احتجاج پیل کړي.
نو اوس موږ نیکسټ کوم عمل دی؟ خو به موږ به ګرده گرفتاریانې ورکو. یوه دا لار ده، دویمه لار دغه ده چې موږ خاموش کړو. دلته چې کوم د انجونې دي که د لفټ والای که هر څوک په هغو باندې به پروټیسټ موږ راباسو. در اوسه پورې زموږ هلکان گرفتاریان لا سټارټ دي. ځینې کسان پوښتنه کوي چې دا مثلا څو تعداد دي؟ تعداد یو شی نه معلومیږي. د اف سی کالج، د جی سی، د پنجاب یونیورسټي، د یو ایم ټی، بیا د لفټ جلا کسان، دا ټول نیولې دي. تعداد نه معلومیږي، بیا دي مختلف ځایو ل رسول.
بل خو د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی ګیلانی له مشال ډو سره په خبرو کې دغه خبرې پخلی وکړ چې زده کوونکي نیول شوي، خو نوموړی وایي هیڅ چاته د پاکستان خلاف د بیانونو ورکولو اجازه نشته.
یہ تو اداروں نے پکڑے ہیں، کس بنیاد پہ پکڑے ہیں اس کے بارے میں تو میں آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکوں گا.
دا خو ادارو نیولی زه په دې اړه څه نشم ویلی چې ولې نیولی، خو چې کومې خبرې دوی کوي دا لږې خطرناکې دي او باید ونه شي. ته چې د کومو دیرشو کسانو نیولو خبره کوي نو د دې شمیرو په اړه ماته معلومات نشته. خو د زده کوونکو چارې ما سره اړه لري او زه به په دې حواله دا وایم چې ما ته د زده کوونکو یو شمیر ویډیوي بیانونه را لېږل شوی او زه وایم چې زده کوونکو ته دغه بیانونه نه دی ورکول پکار، ځکه چې د پاکستان خلاف څوک هم خبره کوي نو هغه به غلط تصور کیږي.
پاکستان کو اگر کوئی بات غلط کرے گا تو وہ غلط سمجھی جائے گی، تصور کی جائے گی.
که څه هم د پنجاب حکومت د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی له مشال له سره په خبرو کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خبرې د پاکستان خلاف دي، خو د نهې پر ورځ د پېښور کور کمانډر لیفتننت جنرل نذیر احمد بټ خبریالانو ته ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایزې دي او له دوی سره به خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران اهم وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان په عین کې دننه دي او هغه دا دي چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، ورکړل شوي کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي، فاټا دې له ماینونو پاک کړل شي او د ماورای عدالت وجنو د تحقیقاتو لپاره دې عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته اغواګي د سواد ضلع د روغتیا کارکونکو یا پیرا میډیکل اسوسییشن په زلګونو غړو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې ضلع انتظامیه د جالي ډاکټرانو په نوم سند یفتا کسان هم له چوکۍ اوباسي او دغه خلاف کاروي کوي چې دغه عمل دې بند کړل شي. په دې اړه نور تفصیل دی ریپورت کې ورو
سواد کې د سرکاري هسپتالونو په شخصي توګه طبي اسانتیاګانی ورکوونکو د ضلع کچهرې نه منګور سواد تر سپ پورې احتجاجي لاریون کړی. احتجاج کوونکي وایي چې دا وخت په سواد کې 250 څخه زیات پیرامیډکس یعنی طبي اسانتیاګانی ورکوونکي سرکاري څوکۍ کوي. دغه رنګه په سلګونو ریټایر تنان ولس ته په شخصي توګه طبي امداد ورکوي، ولې د خیبر پښتونخوا حکومت په دوی بندیزونه لګوي. د سواد پیرامیډکس اسوسییشن مشر میا ګل عالم وایي
زه دا وایم چې مطلب کم کار زو په اسپیتال کې ولې شم زوک والے پارډیم زو کویک نه ما کویک هغه سان دي چې هغه په دې بازار کې ناسي او هغه شیخ مخ ته نیولې او کا سونډې ریډي خرسي هغه د کویک وای. حکومت چیف جسټس دغه شی ویلې چې تاسو دغه شی مخ نیوي وکړو دغه شی کروکاو کوي.
یو بل طبي کارکونکي وایي چې دوی لري پروتو سیمو کې ولسته د کور په دورشل طبي اسانتیاګانی ورکوي، کچری دوی منه کړی شول نو په لکونو خلکو ته به ستونزې او مسلې راپیخې شي.
زما نوم غلام رحمان یوسفزی دی، زه سرجیکل ټیکنالوژیست یم په سیدو سټیچنګ هسپتال کې. زما د پیرامیډکس د ملګرو زندگی هغه زندگی ده کده د جمعې مونږ لراوانو په لار کې اکسیډنٹ شوی دی باغه پریدی دل په فرست ایډ ورکي ابتدایي طبي امداد چچته ویل شي. کده د پدغه ټیم دتا وینه د روکاو نشو د ایروی یعنی د سان علی کلیر نشو نو زما مریض به د هسپتال در رسیدو نه مخکې مرشي او زما ډاکټر سی بیا په میټینګ کې ناسوي یا به زما قابل احترام په بل اپریشن کې لګي نو دا زما حق دی زکوم نو ما دې د دین نه روکاوي.
د احتجاج کوونکو د غستونزو پاړه سوات د صوبایي اسمبلی غړی او وزیر محمود خان د خپل پی حسین احمد په ذریعہ مشال ریډیو ته ویل چې په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک سره خبري شوې او د پیرامیډکس اهلکارو ستونزې به زر تر زر حل کړي شي، ولی بلخوا د پیرامیډکس اهلکارو دړک ورکړي کچری دوی باندې چاپی وهل او جرمانی بندې نه کړې شوې نو دوی به په سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج په توګه کار بند کړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د سند صوبې حکومت وایي د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وجنې په اړه تحقیقاتي ریپورت سرګند کړی دا چې په دې کې د پولیسو پخوانی افسر راو انوار ککړ دی. ګډې تحقیقاتي کمیټې پرون ویل داسې ښکاري چې راو انوار نقیب محسود بې ګناه وجلې دی. د قانوني چارو پوهان وایي اوس به عدالتي کاروایی شروع کیږي او بیا به د ګواهانو په ذریعه فیصله کیږي. اسرار لم مومند ریپورت لري.
د سپریم کورٹ لخوا جوړ کړل شوی 15 کسیزه غړي تحقیقاتي ډلې وزیرستاني ځوانو نقیب مسجد بے ګناه او د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راو انوار یې د قتل ذمہوار ګرځولې. د غړي تحقیقاتي ډلې رپورټ د نقیب مسجد وجنه یو ترهګریزه فعل ګرځولې. د سند حکومت د بشري حقوقو وزیر ریحانه لغاری وای ل رپورټ داسې ښکاری چې په دغه پیغه کې راو انوار ککړ دی، خود نوموڑی په اړه پریکړه کول وسته عدالت کار دی.
دیکھیں بالکل رپورٹ تو سامنے آ چکی ہے.
نوموڑی وای رپورٹ مخې ترغلې ول دی داسې معلومی کی چې هغه په دغه کې ککړ دی. خو یو خبره زه واضح کړم کچېری عدالت راو انوار په دې کې ککړ وګرځوي نو سن حکومت به د راو انوار ملاتړ نه کوي او نه یې مخکې کړي.
تو دیکھیں سن ګورنمنٹ کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرے گی نہ کی یہ کبھی.
نکی مسجد د 2013 کال د جنوري پر دریمه نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او پر د 13 یې مړ وموندل شو. راو انوار تر هغه وروسته وویل چې نقیب مسجد یې ځکه وجلې چې له وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودې. خو وروسته په لټنو په ډاګه کړه چې نقیب مسجد بې ګناه وو. د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار د مارچ په 28 سپریم کورټ ته له حاضرېدو وروسته ونیول شو. همداراز عدالت د نقیب مسجد د وجنې په اړه د سند پولیسو د مرستیال مشر آفتاب پټان په مشرۍ یوه بله تحقیقاتي کمیټې هم جوړه کړه. خو دې کمیټې هم پرون په خپل رپورټ کې ویل چې راو انوار د نقیب مسجد د وجنې ذمہ وار دی او نقیب مسجد بې ګناه دی. په پیښور کې د قانوني چارو پو فضل خان وایي که څه هم له دې سره به د نقیب مسجد د خپلوانو کیس پیاوړی شي خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او لا هم ډېر څه پاتې دي.
نو اوس په دا باقاعده د دې کوم عدالتي کاروي وي هغه به شروع کیږي. باقاعده چې کوم عدالت ته د کیس لیږلی کیږي د چالان به کمپلیټ کیږي. کوم بیا به انویسټیګیشن پوره کله چې کمپلیټ شي هغه به راشي بیا به هغې کې شهادتونه او نور کوم د عدالت کوم پروسیجر وي ټول به فالو کیږي. هغې نه پس په عدالت په دغه نتیجه رسي چې دی له سزا ورکو او سونه سزا ورکو او کوم حد پورې د چا چا دی کې ملوثتیا دی.
پاکستانی رسنی وایي چې پرون د هغو دوو کسانو د رپورټ هم یادونه وشوه چې په کراچۍ کې له نقیب مسجد سره یو ځای وجل شوي وو. رسنی وایي دغه دوه کسان چې محمد صابر او محمد اسحاق نومیږي له بهاولپور تختول شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن د جمعې په ورځ د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د افغان ځواکونو د شورې د ورځې چې په دغه سیمه کې کوم پوځي عملیات شوي وو په هغې کې 15 کسه وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. بلخوا د پکتیکا چارواکي وژل شوي کسان د افغان حکومت مخالفه وسلوال بولي او زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال نه دي پنه کړل شوي. نجیب الله الوخیل یې په اړه نور تفصیل راکوي.
د پکتیکا د بیرمل په لمن کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال چې د سدګیو په قوم پورې مربوط ول وژل شوي دي. دوی وایي یاد کسان ټول ملکیان ول او په یو کور کې میلمانه وو چې افغان ځواکونو ور باندې عملیات وکړل. دوی یاد سرګندونې نن د جمعې په ورځ د بیرمل څخه د ټلیفون پر لیکه مشال راډیو ته وکړې. د یاد سیمې اوسیدونکي زاهد الله سدګي وویل چې افغان ځواکونو د شپې لخوا د دوی د قوم د اوسیدونکو پر یوه حجره چپ واچولا او هلته 15 کسان ووژل.
د ګلګ بجبون د افغانستان سره چپا ولا او د چپا یو ولا په غیثم کو زمون کا ساري راوتل او معنی دینه یا یو برته او نه پر باندې نته پون ته نه کی په نه سلا نه مخبره راوي.
د یاد سیمه یو بل تن اوسیدونکو رحمت شام وای چې وژل شي وزیرستانیان په لمن کې اوسیدل چې غریب او بی ګناه خلک وو.
په رخه کې پر لدل خپل مهاجرۍ یو خوردر غریبونه قصوني
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وایي چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د یو ځای اوسېدو کیمپ نه دی موجود. خو وزیرستاني کډوال په بیرمل، سروبي او ارګون ولسوالیو کې خواره واره پراته دي. د پکتیکا والی د بیرمل په غرنیو سیمو کې پوځي عملیات تاییدوي او وایي چې په دې ځای کې د وسلوالو سره جګړه ونښته شوې، دوه تنه افغان سرتیري ټپیان شوي او تر لسو پورې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي دي.
عملیات شوي دي په بیرمل ولسوالۍ کې، دا په غرنیو سیمو کې شوې دي، جنگ شوې ده، نخته شوې ده، د دوه نفره زمونږ هم زخمیان شوې دي. مونږ تر لس پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوې دي. د هغې وسلې زمونږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زمونږ لاسته راغلي دي، سپکې او درنې وسلې، او د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه مات شوي دي. دا په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي پنه خښوي.
د پکتیکا بیرمل چې ولري پرته سرحدي ولسوالي ده، له هغه سیمې یوازې پر تلیفوني اړیکو دی یا د خزې پر سپیناوي ستونزمن دی. د دولت وسوالو مخالفینو هم د پکتیکا د برمل پلمنه کې د افغان زوکرو د عملیاتو په باب څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د پامیر ساحل نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان حکومت ویلي د هیواد اقتصاد پر روان مالی کال کې 15.7% وده کړې چې په تیرو 14 کلونو کې مثال موندل کیږي. دا خبره د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال بیگا په اسلام آباد کې د اقتصادي سروې رپورت وړاندې کولو پر مهال وکړه. ټاکل شوی چې نن مازیګر حکومت قومي اسمبلی ته د راتلونکي کال بجټ وړاندې کړي. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو ویلي د عدالتونو له لوري یوازې د مسلم لیگ نون مشرانو پر ضد پرېکړې کول د هیواد جمهوریت زیانمنوي. د جمعیت علما اسلام فی او امین اشتل ګوند او جماعت اسلامي مخکښانو تیر ماښام تر هغې وروسته مشال راډیو سره دا خبرې کولې چې د اسلام آباد هایکورټ د مسلم لیگ نون یو مشر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نااهله کړ. پښتون تحفظ غورځنګ وایي په لاهور کې لسګونه غړي او پلویان نیول شوي. د غورځنګ دوه غړو پرون مازیګر ویل دوی په کراچۍ کې د خپلو پلویانو د نیولو ضد احتجاج کاوه چې پولیسو لسګونه زده کوونکي ونیول. د پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علي ګیلاني پرون ماښام مشال رډیو ته تایید کړه چې د غورځنګ غړي نیول شوي. د ناټو غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د جوړجاړي او سولې پر بهیر خبرې کوي. پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبریالان ته ویل د سولې لپاره د شرایطو تر برابرېدو پورې د افغان ملي ځواکونو ملاتړ روزنې او تمویل ته دوام ورکوي. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. د پکتیکا د بیرمل په لمن کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وړ مورز افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل دي. خو د پکتیکا والی الیاس وحدت وایي عملیات د وزیرستاني کډوالو نه بلکې د وسلوالو پر ضد شوي چې ټول پکې لس وسلوال وژل شوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د جنوبي کوریا خاورې ته په اوښتو تاریخ جوړ کړ او په دې توګه د خپل هیواد لومړی مشر شو چې په 1953 زیږیز کال کې د دواړو کوریاګانو تر جګړې وروسته هلته ورغی. کیم نن سهار وختي د دواړو هیوادونو ترمنځ له پولې واوښت او د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره یې ولیدل.
پامیر ساحل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخیستي دي په مهم ټکی یې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼې په خپله اداره کې لیکلي دي چې د اسلام آباد هایکورټ په خپله یوه فیصله کې د قومي اسمبلۍ غړی خواجه آصف د اقامې په لرلو نااهله کړی دی. تر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانگیر ترین وروسته خواجه آصف د وسنۍ اسمبلۍ دریم غړی شو چې عدالت نااهله کړ. ورځپاڼه لیکي د پاکستان په آئین کې ویل شوي چې که د پارلمان غړی صادق او امین نه و نو د آئین د 28 د فی یا آرټیکل لاندې به نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې مسلم لیگ نون او تحریک انصاف غړي نااهله کولو وروسته د قومي اسمبلۍ منتخب غړي اوس د مشکلاتو سره مخامخ دي او هغه ځکه چې کچا هم د خپلو اساسو یا شتمنیو پوره تفصیل د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو پر وخت الیکشن کمیشن ته نوی ورکړی او که څوک ورباندې اعتراض وکړي نو ثابت کېدو وروسته کېدای شي چې د ټول عمر لپاره نااهله شي. ورځپاڼه لیکي چې ښکاري داسې چې د راتلونکو ټولو ټاکنو وروسته کاندیدان به یو شمېر درخواستونه د یو بل پر ضد عدالت کې جمع کړي ځکه چې کچا هم انتخابات بایللي وي نو هغه په ګډون کې د خپلې پوره اساسې نه ښودلو تور پورې کوي چې له وجې به یو نوی باس او بحران شروع شي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې که اوسنی حکومت وي او که راتلونکی د دې څه مستقل حل پکار دی ځکه چې تر منتخبېدو وروسته که پارلماني غړي د قانون جوړونې پر ځای هر وخت په دې پریشانۍ کې اخته وي چې کچا ورباندې اعتراض وکړه نو عدالت به یې نااهله کړي نو دا خبره نه ده. هلته جنگ ورځپاڼې په خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې د 2015 زیږیز کال زلزلې ځپلو شویو خلکو لپاره چې کوم امداد راغلی و نو هغه څه شو او نوی بالاکوټ ښار ولې جوړ نه شو. د مالي چارو مشیر مفتا اسماعیل او د مالی چارو په خوانی وزیر دی وای چې امداد چیري خرچ شوی دی. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاکستان هر سرکاري ادارې خپل کار په ختوګه نه کوي. د 2015 زیږیز کال تر زلزلې وروسته نړۍ د ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه د مرستې په سم ډول متاثرینو ته نه دی رسیدلې او پکې درغالي شوې ده چې له کبله یې دا اغیزمن شوي خلک وش هم له مشکلاتو سره مخامخ دي. ورځپاڼه زیاتوي ولس ته حقونه ورکول د حکومت دنده وي او که وسنی یا پخوانیو حکومتونو خپل کار په ښه توګه کړی وای نو چیف جسټس ته به د دې ډول بیان ورکولو ضرورت نه محسوسېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال په پاکستان کې جمهوریت ته د نقصان رسیدو په حواله د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلي مقدمې ته کتنه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي تمه ده چې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي او چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ ترمنځ راتلونکي ملاقات د دواړو هیوادونو د ترنګلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. مليها امیرزاده درته د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي له پوز او عدلیه سره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف اختلافات د هیواد کمزور جمهوریت ته تاوان رسوي. رسپانه لیکي د نواز شریف خلاف د کرپشن کیس روان دي او سیاستوالان، جرنیلان او ججان ځان د هیواد د ژغورونکو په توګه د خودلو په کوشش کې دي، خو دا تر 200 ملیون زیات آبادی لرونکي هیواد ولس استحکام ته ګواښ ورپېښوي. رسپانه لیکي د نواز شریف پلویان پوز او عدلیه تورنوي چې تیر کال د کرپشن په تورونو د وزیر اعظم له دندې د نوموړي په لرې کولو کې لاس لري. دوی وایي د نواز شریف خلاف سندي ثابت شوی او پر هغه لګول شوي تورونه یو کوشش دی چې داسې یو مشر یو طرف ته کړي چې د ولسی حکومت بالادستی له هند سره ښه تعلقات او د پوز لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ مخنیوي یې غوښتل. د پاکستان پوز له دغو تورونو انکار کوي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو رسپانه لیکي پر نواز شریف تنقید کوونکي د نوموړي خلاف عدالتي کاروایی د ټاکل شوو نمایندګانو د احتساب په لړ کې یو لوی ګام بولي. د پاکستان په جمهوري دور کې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند واکمن پاتې شوي دي، خو پر دواړو د واکمنۍ په وخت د کرپشن تورونه دي. دواړه ګوندونه له دغو تورونو انکار کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودي روان اونۍ له چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره ویني. د ځینو کارپوهانو په باور دا ملاقات کې دی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیچلو تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د چین او هند ترمنځ تعلقات د سرحدي شخړې په ګډون د نورو یو شمېر خبرو له امله ترنګلې شوي. اژانس لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1922 کال کې د سرحدي جګړې پس د 1980 راهیسې چین او هند د سرحد معامله د هوارې ساتلو کوشش کوي. دواړه خواوې یو بل په دې تورنوي چې د دوی په سیمو یې قبضه کړې ده. اژانس لیکي په سیمه کې د چین زیاتېدونکي نفوس چې ورلمخې په سریلانکا، نیپال او مالدیب کې ستراتیژیک موجودیت لري او له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري د هند لپاره د اندېښنې خبره ده. بلخوا بیجینګ دا نه خوښوي چې هند د تبت روحاني پیشوا د لای لاما او د تبت تر جلاوطن حکومت کوربتوب کوي. د یوریشیا ګروپ په فکر د ملاقات ممکنه نتیجه دا کېدی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات بحال شي چې په لنډمهاله موده کې د سرحدي شخړې په آرامولو کې مرسته کولی شي، خو اژانس دا د مسلې د رښتینی حل لپاره ناکافي بولي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ مایک پومپیو د بهرنو چارو د نوی وزیر په توګه منزور کړی دی او نوموړي تر سوګند پورته کولو سمدستي وروسته برسلز ته تللی چې نن د نیټو د بهرنو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو د ریکس ټیلرسن پر ځای نوی وزیر دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دندې لری کړی و. هلته سپینې ماڼۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د پومپیو د ملاقات تصویرونه خپاره کړي وای، خو شا یو میاشت مخکې یې له هغه سره ملاقاتونه کړي وو. صفی الله ستانګ دی په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 200 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړ وکړه وویل دای به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په هوایی ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل.
No other secretary in Pacific
هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دای د ناټو تړون غونډې ته ورځي، هلته به دای زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهال ویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا درې اونۍ مخکې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 18 مخبره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ناتو اتحاد د غړو او ملګرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په برسلز کې د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کوي. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ پرون خبريالانو ته ویل دوی د افغانستان د سولې لپاره د شرایطو د برابرېدو پورې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې سلسله جاري ساتي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې دوی دوه ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلي عملیاتو شروع کولو اعلان کړی دی. احمد شبر پی د برسلز نن نور حال راکوي.
د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي. موږ په د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناتو کې د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی کې بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28مې نیټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشینه یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیشي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېر غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي. اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواد دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوخت دي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. تمه ده چې د ناتو تړون د نه ویشت غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناتو جګپوړی ملکي استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناتو او متحدان اوس تر 15 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي یا غوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د ننګرهار خبريالانو په کندهار کې د کابل نیوز خبريال وژنه غندلې او په جګړه کې یې لخکې لوړل غوښتنه کړې چې د خبريالانو ژوند ته د تحفظ ورکړي. دوی تیر مازدیګر په جلال آباد کې د عبدالمنان ارغندي د وژنې په اړه په خبري غونډه کې وویل خبريالان یې پرې وی نو ځکه یې وژنه یا زورونه نشي زغملې. ارغند د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وسلوالو وجلې ده. باز محمد عابد به دا ریپورت لري.
د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند وسلوالو په ډزو وواژه. د پنځشنبه په ورځ په جلال آباد کې د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو رسنیو استازي د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په جنگ کې لخکېلو ډلو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام واړوي. په ننګرهار کې د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټي استازي ذبیح الله غازی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
خبريالان بي پري خلک که چرته د چا په رپورت کې مستونزه لږ تر لږه باید ورسره شریک شي، نه دا چې په دغه سي بي رحمي سره هغه وجل شي. ازمنګ د جګړې د خکېلو غاړو نه غوښتنه ده چې خبريالان خوندي وساتي.
په ننګرهار کې د خبريالانو په استازیتوب تقي الله تقي هم په جنگ کې لخکېلو ډلو غوښتل شي د خبريالانو ژوند تضمین کړي.
د خبريالانو وژنه زورونه ده، د زغم وړ نه ده، او که داسې وشي نو دا معنا لري چې د ولسونو غږ چپ کیږي، د ولسونو په مرۍ باندې خی خودل کیږي.
په ننګرهار کې د امریکا غږ آشنا راډیو خبريال زیورامه نصرت بیا په خبريالانو غږ وکړ چې د تهدیدونو پر وړاندې دی په خپلو رپورټونو کې توازن په پام کې ونیسي.
زما بیا په خپلو ژورنالیسټونو باندې دا غږ دی چې یو ژورنالیست په توګه چې دوی باید په خپل هر خبر په هر ژورنالیستي کار کې بیلانس وساتي، که هغه د دولت او مخالفینو ترمنځ وي، که هغه د دولت او د نورو مافیایي ګاډیو ترمنځ وي.
په کندهار کې د کابل نیوز خبريال پر داسې مهال د وسلوالو له لوري ووژل شو چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د خبريالانو است ستونزی واوریدی او اړوندو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب ته پام واړوي. خو د ارغن له وژنې وروسته په ننګرهار کې خبريالانو سره ګڼې اندېښنې ملي شوې دي. بلخوا د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکي وایي چې که هر ژورنالیست له کوم لوري ګواښ متوجه کیږي، پر وخت د رسنیو له دفتر سره شریکوي. ولایتي اداره ژمنه ده چې د خبريالانو پر وړاندې د ګواښونو په مخنیوي کې خپل رسالت ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د قوالې د هنر سره تړلو کسانو د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوه کال وړاندې وسلوالو په کراچۍ کې یو مشهور قوال امجد صابری وجلې وو. د هنرمندانو د اندېښنو له وجې په دغه هیواد کې د قوالې هنر متاثره شوی دی. د فرانس خبری ایجنسی لیکي قوالی او صوفي موسیقي خلکو ته د مینې او ورورولۍ درس ورکوي. تفصیل د هرن بچان اورو.
په کراچۍ کې د قوال امجد صابری تر وژنې وروسته په پاکستان کې د قوالۍ صنف چې د صوفي اسلام په منونکو کسانو کې خورا زیات مقبول دی، د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دی. د صابری یو شاګرد او خبريال او هنرمند علي راج اجانس تویلی هغه د خلکو یو له محبوبو قوالي ویونکو څخه و. په رپورت کې راغلي د صابری پر وژنې سربیره په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د قوالۍ هنرمندان په ډول ډول طریقو زورول شوي دي. د رپورت تر مخه په جنوبی اسیا کې قوالی له 14مې پیړۍ څخه پیل شوی او د ویلو بیلابیل اندازونه په ولسونو کې مقبول شوی دی. د امجد صابری ورور تلها فرانس پرس اجانس ته ویلي دی لا هم له یوه کرب څخه تیریږي. د اجانس په لیکنه د صابری د کور پر دیوالونو چې اوس پکې تلها یوازې ژوند کوي د صابری یو شمېر عکسونه ځړول شوي دي. تلها پوښتنه کړې دا څوک خلک دي چې له قوالۍ نفرت کوي، ولې د دوی میوزیک بد راځي؟ رپورٹ وای قوالۍ د پاکستان د کامی شناخت دی او علامت بڼه خپل کړې و. خاري او کلیوال خلک به په ګډه د صوفیا او مزارونو ته د قوالۍ اوریدو لپاره تلل. د 1900 یمې لسیزی په کلونو کې په پاکستان کې د قوالۍ صنف اوچتا ورسید. په دغه دوره کې د صابری ورونو د قوالۍ ډله چې مشري د وجل شوی امجد صابری پلار غلام فرید صابری کوله زیات شهرت پیدا کړو. په همیادو کلونو کې د نصرت فتح علی خان په نوم یو بل قوال میدان ته راغلو چې وروسته د قوالۍ هنر په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. خود اجانس رپورٹ زیاته وی د امجد صابری تر وجنه ورسته د پاکستان کوالیان فرقای ذات او تر خالی پیخو ته پکتو د خپل امنیت ل عمله په ویره کې دی چې لوجه په هیواد کې د کوالای راتلونکو تیار معلومی کی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د هارون باچا ریپورت اورید. ورزیوبل ریپورت ته د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم پر ټانګ کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وغونډه او د زده کوونکو تقریری سیالي جوړه کړې وه چې ورته ګڼ مشران پوهان او زده کوونکي ورغلي وو. د پرونی غونډې وروسته پوهانو مشال ریډیو ته وویل دا ډول مقابلې د ماشومانو استعداد زیاتوي. سیلاب مسعودی نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا قبایلی طالب علمانو د ارګنایزیشن په بندوبست د شپږم په تېره ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په جرګه حال کښې وزیرستان ګرینډ کنوینشن او د قبایلي وړکیو جنکو طالب علمانو په منځ کښې د تقریرونو د مقابلې په نومه غونډه وشوه. په سیمه کښې د امن او قبایلي طالب علمانو دپاره په دغې رنګ غونډې څومره اهمیت لري د دغې غونډې ستر میلما مخشنی ڈی آئی جی رحمت خان مسعود ویایی.
پارٹ آف اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تو یو فنکشن یو کا دا دے آگاہی چې دا خلق میرا پوئی کی چې دے تعلیم سے امپورٹنس دا ہے دے قانون سے امپورٹنس دا ہے او دے رتل کی وقت دے پورا چې کم دے گورننس دے حکومت کم سسٹم دا ہے اغی سے امپورٹنس دا ہے او زو دا ویاں چې دانن آغا فرسٹ سٹیپ پو میرا دے مخش اطلاق دے پورا یقیناً چې یو ډېر تعمیری قدم اچتل شوی ہے. میرا اپریشیٹ کوي میرا غونډ قبائل دا سے موومنٹ سره هیلپ کی سپورٹ کی او انشاءاللہ کوي او په هر فورم او په هر طریقہ وکړي.
د غونډې صدر مخشنای بریګیډیر قائم شیر دغه خبره په دا رنگ مخشه بوتلې.
دا غونډې د ډېر ضروری دي او اهم دي کنه مخته په کور دو چې کوم تا پښتون تا دا د ایجوکیشن اهمیت وروښي کنه چې د ایجوکیشن تور اهمیت ته ایجوکیشن په دنیو کې څه مرتبه تو درکولای شي چې داخل کې ایجوکیټډ کی چې فیمیل ایجوکیشن ته چې مخ ډېر توجه ورکړي. پتا چھ کور خے دے فیمیل ایجوکیٹڈ نی وی تو بچی ایجوکیٹڈ نہ شکدا
دے قبائلی طالب علمانو دے ارگنائزیشن مرستیال صدر مرتضی مسعود لوز وکا چھ پ قبائلی سیمو شبا پ دگیران گونڈو تا دے انڈیا سے ہن دوام ور کولے شی.
مقصد دے میج دا و چھ دے میج دے وزیرستان کیم بچون دی کیم بے تعلیم بچون دی اگے تا میج دے تعلیم موقع ور کی شیش موقع ور تا وشائی اور مین مقصد ہم دا و چھ پ وزیرستان چھ کیم بان سکولینا بان اسپتالینا دادو برا بحال کل شی خپل سٹافر تا بحال کل شی.
دے تقریری مقابلے اول انعام گٹون کا طالب علم مقبول خان دے انعام پا گٹلو سمرا خوشحال دائے وار وائی زنے.
تقریر میں وقف فس پوزیشن میں حاصل کو دا خو اوالی دے پیرنٹس داودیر سرا دا خپل چکیمش دے میش مشرون دختا میسج ورکاو چی میش تا فسیلیٹیز رکو میش خپل ٹیلن ورجاوت کی پا میش دے ٹیلنٹ کامی نشتا دائے.
پا دا غی غنڈے او تقریری مقابلہ شے برخا خستون کے یوا وڈو کے قبائلی طالب علم شیلا مسعود پدا رنگ جاگے جی
جنن پروگرام مشول لاڈر شلائی وشولی مو تقریر پشا وکڑلی اور ڈیر خوانی وکڑل مشتا پچار دای چرے پروگرام نا میجو اتا ور دری میچ پش تقریری نا کی
دے گونڈے پورستون کے دے گونڈے مشرانو ملمانو طالب علم نو تا انامونا او ستایشی سند دونا ور وویشال. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او اوس هم یو کلتوري ریپورت لرو. پانزیب یعنی د خپو سنگار د هغه توکې ده چې په ټولنه کې جنکی په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگار کې هم استعمالیږي. پخوا پانزیبونه د سپینو زرو جوړېدل خو اوس یې ځینې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو نه هم جوړوي. د پانزیب په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد دا ریپورت اورو.
دا خبر ځوانی مرګ ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین راویخ کړی وي او کنه
خو ډیرو بازوق مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایی تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پارسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پښو ښایست ویلی شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګار توکی دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدا رنګه وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود دي که نه چې هغه جنۍ یا ښځه په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې وي ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه محتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک هم استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشحاله ده چې ځان لی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ کړې دي.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شومم چې زما ډیر زیات خوښېده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدله ما خپله د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښېږي.
پایزیب چې له پخوا څخه د پښتني کلتور برخه ده اوس هم په کلو او بانډو کې د ودونو او اخترونو په مناسبتونو کې کارول کیږي. خو په ښارونو کې یې مېرمنې پرته له اخترونو او ودونو کاروي او اکثره مېرمنې یې په لرلو سره ویاړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مخمره تاوی